آذان چند رسانه‌ای در افغانستان.
لس بجه شوی زموگ غگل آزاده رادیو آوری. قدر من آوریدون کو ده یو سات اخبروانی تموز احمد تکل هر کلی کوم. په دې اوسط خبرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام او د افغان میرمنو د لیدلوري خبرونه هیله خپریږي، خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په کابل کې د دوشنبه ورځې برید غندلی دی. تمویست بیگانه وخته پر ایکس شبکې په یو بیان کې ولیکل چې متحد ایالات د دې تروریستي برید له ټاپیانو او هغو سره چې خپلوان او عزیزان یې له لاسه ورکړي خواخوږي څرګندوي. په دې خونړي برید کې د طالبانو د امنیتي چارواکو په وینا لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او دیارلس نور ټاپیان دي او پړه د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې منلې ده. داعش په یو بیان کې چې د دې ډلې اړوند اعماق رسنۍ خپور کړی ویلي، دا برید د کابل په قلعه بختیار سیمه کې پر هغو مستنطقینو او کارکوونکو چې کار ته روان وو د دې لپاره وکړ چې د طالبانو د حکومت په زندانونو او په ځانګړې توګه د بګرام په بیا رغول شوي زندان کې د بندیانو غچ واخلي. په پاکستان کې د امریکا سفیر ډونالد بلوم د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر اسحاق ډار سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې دي. پاکستاني رسنیو د دې سفارت د یو بیان په حواله ویلي چې په دې کتنه کې په پاکستان کې د اوولس لکه بې اسناده افغان کډوالو د خوندیتوب په اړه خبرې وشوې. د اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو متحدو ایالتونو له دې مخکې له پاکستانه د کډوالو د جبري ایستلو د بهیر له پیلېدو سره د هغو افغانانو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه چې امریکا ته د تلو لپاره هلته انتظار باسي. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د بهرنیو احضار کړی او ویلی دی چې نوموړی د 2020 کال په اگست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه د توضیحاتو لپاره دې کمیټې ته نه دی حاضر شوی. د یادې کمیټې مشر مایکل مکال د احضار په مکتوب کې ویلی دی چې بلینکن که د سپتمبر په 19مه د کمیټې پر وړاندې خبرو ته حاضر نشي نو جرګې ته به پس په کوي تورن شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر په ځواب کې ویلي بلینکن په هغو نیټو چې غوښتل شوی وو وخت نه درلود، خو هغه وړاندیز کړی چې مناسبې بدیلې نیټې ورته وټاکل شي. میلر زیاته کړه چې بلینکن د دې موضوع په اړه د توضیحاتو لپاره څه باندې څوارلس ځلې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته حاضر شوی دی. په امریکا کې د روانې نومبر میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسأله یو ځل بیا توده شوې ده. په تل ابیب کې تیره شپه بیا هم پراخ اعتراضونه روان وو. معترضانو د درېیمې پرله پسې ورځې لپاره د مظاهرو له لارې غوښتل چې د اسرائیلو پر حکومت فشار راوړي څو په غزه کې د اوربند او د پاتې اسرائیلي برمتو د خوشي کولو موافقه ومني. دا اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې د اسرائیلو پوځ وویل شپږ تنه برمته هغه مهال ووژل شول چې سرتیری په غزه کې د هغو د ساتنې ځای ته د نږدې کېدو په حال کې و. ډیری اسرائیلیان پر صدراعظم بنیامین نتنیاهو تور لګوي چې د ده د اقداماتو په نتیجه کې د وژل شویو برمتو شمیر زیات شوی دی. خلک د اوربند او د پاتې برمتو د خوشي کېدو لپاره د موافقې غوښتنه کوي. له بلې خوا متحد ایالات له نورو منځګړو مصر او قطر سره اوربند او د برمتو د خوشی کېدو پر نوې طرحې د کار خبر ورکوي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پام کې لري چې نن د غزې د جګړې په اړه خبرې وکړي. او وروستی خبر دا چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالد ترامپ وایي یو پلان یې چمتو کړی دی چې په انتخاباتو کې د بریا په صورت کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسېدو تضمین کوي. ترامپ چې خپل سیالي د ډیموکرات ګوند لکاندید کامل هاریس سره اوګه په اوګه سیالي ته دوام ورکوي. پرون په یو پډکاست کې د خبرو پر مهال وویل چې انتخابات د وګټینو د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو معاملې به وکړي، خو نوموړي زیاته کړه چې د دې پلان جزئیات اوس ځکه نشي افشا کولای چې د دې پټکو بیا به ناکام شي. میرمن هاریس بیا پر ښاغلي ترامپ انتقاد وکړ چې په څو ورځو کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو ژمنې کوي، خو دا نه وایي چې دا کار به څنګه کوي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د آزادۍ راډیو په دې خپرونه کې د آزادۍ راډیو دوه پروګرامونه خپریږي، خو له هغه مخکې یو راپور لرو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وای سیمې ته د دې لپاره سفر پیل کړی دی چې د افغانانو په ګډون له مختلفو اړخونو سره په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه خبرې وکړي. نوموړی چې طالبانو افغانستان ته له تللو منع کړی دی وایي دغه لیدنې کتنې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د راتلونکي غونډې لپاره د تیاریو په ترڅ کې ترسره کوي. په ژنیو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ چې چارې تر اوسه د رنګ شوي حکومت د چارواکو په لاس کې دي، یو مسؤل ازادۍ راډیو ته ویل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا پر روانه غونډه کې به له ښکېلو لورو غوښتنه وشي چې په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو پر وړاندې یو کلک میکانیزم رامنځته کړي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وای په ترکیه کې له څو ورځو ګټورو خبرو اترو وروسته اوس په قطر کې د یو له مختلفو لورو سره په افغانستان کې د بشری حقوقو د روان وضعیت په اړه خبرې کوي. خغلی بنټ د دوشنبه پر ورځ په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلی چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د قطر د شاهي متحدو خدمتونو د دفاعي او امنیتي مطالعاتو د انسټیټیوټ له رئیس او د قطر د عامه پالیسۍ د کالج له استاد سلطان برکت سره په افغانستان کې د روان بشري وضعیت د وړاندې تک د ممکنه لارو او هم په دې اړه چې له کومې اغیزمنې لارې کېدای شي د افغانستان د خلکو ملاتړ وشي رغونکې خبرې ترسره کړي. نوموړي ویلي چې د سیمې له هیوادونو په کتنه کې له مختلفو لورو افغان میرمنو او نارینهو او همدارنګه له کارپوهانو او دولتي چارواکو سره په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبرې کوي. د هغه په خبره دغه لیدنې کتنې راتلونکو اونۍ په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د 50مې غونډې لپاره د تیاریو په ترڅ کې ترسره کوي. ریچارډ بنټ چې طالبانو افغانستان ته تلو منع کړی او هغه په ناوړه تبلیغاتو تورن کړی په خپل ټویټر پاڼه کې د طالبانو پر دغې پرېکړې د خواشینۍ څرګندولو تر څنګ ویلي چې د افغانانو د بشري حقونو د ساتنې او دفاع په برخه کې ورسپارل شوی ماموریت نه بدلیدونکی دی. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو اړوند سختو پالیسیو ته په پام چې په وروستي یوه فرمان کې په عام محضر کې د ښځو په لوړ غږ هم بندیز لګولی، پر طالبانو په کور دننه او بهر فشارونه زیات شوي چې له خپلو دغو سختو پالیسیو لاس واخلي. په دې ترڅ کې د سویس په ژنیو ښار کې د افغانستان په دایمي استازولۍ کې چې تر اوسه یې چارې د افغانستان د ړنګ شوي حکومت چارواکي سنبالوي، مشاور او د بشري حقونو د برخې مسؤول محب الله طیب وایي نړیواله ټولنه او نړیوال سیستم باید په افغانستان کې له بشري حقونو څخه سرغړونو ته متناسب ځواب ورکړي، او که دغه ځواب هر څومره ځنډیږي د ده په خبره طالبان هماغومره زړور کېږي چې د خلکو له بشري حقونو څخه سرغړونې زیاتې کړي. خغلی طایب بیگا ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا پر روانه غونډه کې ټولو ښکېلو لورو ته پر دې مسلې ډېر ټینګار وکړي.
بعد از 30 سال آیا شورای حقوق بشر
آیا لدری کال وروسته د بشری حقوقو شورا غواړي چې د افغانستان مسله یوازې د ځنګړی راپور ورکونکو لاري تعقیب کړي؟ آیا حاضر ده چې یو ګام وړاندې واخلي او د ځنګړی راپور ورکونکو چې افغانستان ته حمله سفر څخه منع شوی ترڅنګ یو برتر میکانیزم رامنځته کړي چې وکولای شي د بشری حقوقو څخه سرغړونې په درست شکل مستند کړي او فرصت برابر کړي چې موږ هغه کسان چې دغه سي فرمانونه او احکام صادروي او هم هغوی چې په تطبیق سره شپه او ورځ د خلکو د رابر او تکلیف او د هغوی د بشري حقوقو د نقض سبب کیږي وکولای شو یو ورځ هغوی محاکمه تراکاګو ترڅو د عدالت په وړاندې حساب ورکړي
قابل عدالت پاسخگو باشند.
په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د طالبانو سخت چلندونه په تیر د خزو او نجونو په وړاندې چې هغوی لشبګم ټولګي لوړو زده کړو او په ډیرو دولتي ادارو او نه دولتي موسسو کار کولو منع کړي، یو له هغو اساسي مواردو ګڼل کیږي چې نړیواله ټولنه د طالبانو سرپرست حکومت چې له پیلې څخه باندې درې کاله وزي په رسمیت ونه پیژني.
لشخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه او ورپسې هله چې د افغان مرمنو د نظریو او لیدلوري انعکاس دی وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د کابل ښار د وروستي ځانمرګي برید د قربانیانو یو شمیر کورنۍ د طالبانو له حکومت غواړي چې د خلکو او ملي کارکونکو امنیت تامین کړي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې پیښې قربانیان د څارنوالۍ مسلکي کادرونه وو.
هغه یو مسلکي کادر وو، یو متجرب کادر وو.
سمیر انگار د افغانستان د لوی څارنوالۍ د دفتر د پخواني او د طالبانو د مشر د حکومتونو او فرمانونو د تعقیب او اجرا ریاست د اوسنۍ ودانۍ مخې ته د دوشنبه ورځې په ځانمرګي برید کې د وژل شوي څارنوال نقیب الله وراره دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې ترې نقیب الله 95 کلن وو او په کابل کې د یوې وکسیزې کورنۍ مشر وو چې په دې اداره کې یې دنده درلوده. هغه د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د خلکو او ملکي کارکوونکو امنیت تامین کړي تر څو د دغه ډول خونړیو پیښو مخه ونیول شي او تکرار نه شي.
زما تره سارانوال صاحب حاجي نقیب الله خان هم شامل و، هغه 95 کاله عمر درلودل او څو لسیزې کېدل چې په مختلف اداراتو کې مصروف و او افغان ولس ته خدمت کول او په غم کې ټول قوم محزون دي.
د غزان مرګ برید دوشنبه د لوی ترنوالۍ د پخواني ودانۍ مخې ته چې اوس د غزای د طالبانو د حکومت د مشر د حکومتونو او فرمانونو د تعقیب ریاست په نوم یادېږي د کارکونکو د رخصتۍ پر مهال شوی. د کابل د امنیه قومندانې ویاند خالد صدران رسنیو ته د یوې خبر پاڼې په لیږلو سره ویلي چې په دې چاودنه کې د یوې ښځې په ګډون شپږ تنه وژل شوي او 13 نور ټپیان شوي دي، خو په دې پیښه کې د وژل شویو کسانو په اړه د ځینو رسنیو لخوا خپاره شوي راپورونه او انځورونه ښیي چې د دغې ادارې د کارکوونکو په ګډون د وژل شویو کسانو شمیر 14 تنه دی. د رویټرز خبری اژانس د راپور لمخې دایښ د سیشن می پورس ل دغه برید یو ورځ وروسته په ټلګرام کې ویلي چې د دې ډلې یو غړي خپل چاودیدونکو واسکټ ته چاودنه ورکړي او د آی کړي چې په دې پیښه کې تر 45 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. دغه برید د افغانستان او بهرنیو چارواکو خبرګونونه راپارولې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په خپل ایکس پاڼه دا برید غندلی او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي ښودلې. د افغانستان د تیر جمهوري حکومت د پارلمان غړی فوزیه کوفي په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې پیښه کې زیات شمیر هغه بېګناه خلک وژل شوي چې د دین د ساتنې تر نامه لاندې د واک ترلاسه کولو د مبارزې قرباني دي. په افغانستان کې د برتانیې د سفارت شارز دافیر رابرت ډیکسون په کابل کې د دوشنبه د ورځې پیښه یو وحشتناک ترهګریز برید بللی او ویلی دی چې افغانستان د لسیزو تاوتریخوالي وروسته سولې ته اړتیا لري او زیاته کړې ده چې دوی ترهګري په ټولو بڼو غندی. دا برید په داسې حال کې شوی چې طالب چارواکو تل په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت خبره کړې او خلکو ته یې په دې اړه ډاډ ورکړی، خو د امنیتي چارو یو شمیر پوهان په کابل کې د دوشنبه ورځې برید ته په اشاره سره طالبان د امنیت په ټینګښت او د دا ډول بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلي بولي. له ډلې یې اختر راسخ ازادي راډیو ته وویل
دا اوس چې طالبان ادا کوي ادا وایي چې ټول سرتاسري امنیت دی، داعش په سیمه کې د امنۍ چتر لوی کړای دی ور کړای دی او داعش او د پاکستان استخبارات ډېر برلاسته دی د افغانستان د نظامی او سیاسي وضعیت پر همول بلادرسته. نو بنا زویلای سم طالبان نشي کولای امنیت تامین کړي.
دا په داسې حال کې د تیره اونۍ د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت لوی درستریز فصیح الدین ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په نامه خبری کنفرانس کې دعا وکړه چې داعش په افغانستان کې ځپل شوی او فعالیت نه لري. تر دې وړاندې د داعش خراسان څانګې په کابل او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د هغو بریدونو مسؤلیت منلی و چې لسګونه ملکي وګړي یې وژلي او ټپیان کړي دي.
تاندی سانگی
دا زوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی
دوی کاش که بیا خپلم دار که پر دیشی باندی عمل وکی دوی خو عملم پر دی نکی دوی خپلا بیا د چشه د عبید الله جان غزلی اوری د نغمه غزلی اوری دوی خو نو به دار کم دی دوی ته حرام نه دی لیکن ولست حرام دی اغه کار چې ولست حرام دی دوی ته حلال دی
باندې د بندیز خبره ځوانان یو ځل بیا په داسې حال کې راپورته کوي چې د طالبانو حکومت د خپل حاکمیت په پایله کې موسیقي حرام وګڼله. د ځوانانو په خبره دوی ته د موسیقي اورېدل د روح غذا وه. له زده کړو او کار څخه یې وروسته اورېدله او خپل وخت یې خوښ تېراوه.
خو مې جاوید امیرخیل سندری اوریدلی په هغه وختو کې خصوصاً چې زبا تخصص فم یا له درس څخه فارغ اسولم یا کوم تفریح ته ملګرو سره خصوصاً یو باندې والو سره تون هر انسان موسیقي ته اړتیا لري چې خپل هغه ذهن آرام کړي.
نن امدمو چې روم ملګرو قدر من اردو کو یو شمیر ځوانان وایي چې د طالبانو حکومت پر عام ولس باندې د موسیقي اوریدل بند کړي دوی حرام غني خو خپلې بیا اوري. د ځوانانو په خبره دي دوی لپاره هیڅ داسې نشته چې د خوښۍ احساس ورته وکړي او خپل ذهن په مرسته آرام وساتي. ځینې ځوانان خو بیا له موسیقي سره دومره عادت شوي و چې په خبره دی وبو او خوړو په څیر حیاتي ورته ښکارېدله. د کندهار اوسیدونکو شفیقه فاروقی وایي چې د دې په سیمه کې چې کله څوک په ودونو کې موسیقي وغږوي طالبان زومبیایي او بندي کوي.
په ودو کې زیاتره وخت موسیقي او خوشحالي هغه ټوله را باندې بندي. حتی دا چې موږ د ودو څخه د زمان زموږ د واده زمان نه دي دوی را څخه بیایي د ایکونو هر څه چې را سره د موسیقي اړوند هغه ټول شان را څخه وړي. زمان په یوه اسانی بیرته نه رایي لکه وایي تاسو ولې موسیقي لګولې او ولې مو خوشحالیانې کولې. نو واده دغسې په چپ په چپایي تیریږي لکه د پخوا په رقم داسې نه وي چې خلکو په خوشحالۍ الی ده ورته کولې. په څو شپو به یوازې خوشحالي د کوره نه ختمېده لیکن اوس خوشحالیانې نشته چندان. څو خوشحالي کولی نسي د بیرې څخه یې نسي کولی په ازاده ډول خو بیا چیرې د بیرې څخه اعلان نسي کوی. اوس به یو بدنامي راورسېږي د زوم به مو راڅخه بوزي یا ناوې راڅخه بوزي. د ځینو کورنۍ د خو ناوې زومې دواړه په موټر کې پر عام سړک درولي وه.
که درته وایي چې په کندهار کې معمولا په ودونو کې کومه موسیقي غږېدله؟
مخکې به دا رقم و په جمهوریت کې ډي جی به هم راوستی او داسې مسالې به یې راوستلې یا به یې ډیکونه لګول. اوس خو هغه شان خو نهسته فقط ډیک هم په قرار آواز سره لګي. حتما یو جاسوس یو څوک ولت موجوده یې چې احوال وړي چې دلته ډیک لګېږي بالا راسې ډیک هم یوسي او زوم هم د ځانه سره وسي.
یعنی په عام وخت خو څه کوي اته د خوښۍ په مراسمو کې استاسې نهسته کوي چې
په موټر کې لا نهسي لګولی. په موټر کې یو څو کسانو غزلی لګولې راښته کړې او وهلی ور کړې و بیرته فریشه چې بل واره غزلی ونه لګ.
دغه وضعیت څومره دردونکې ده څومره د خفګان وړ دی؟
بیخي ډېر د خفګان وړ دی. د بیرې څخه د میلې ځایونه او د ساتېرې ځایونه خپل په کور کې خوشحالي نه سي کوي خپل شخصي موټر کې خوشحالي نه سي کوي. نو دا دردونکې نه دی؟
مثلا څه فکر کوي ته تر څه وخت به دا وضعیت دوام وکړي؟ تاسو دینه په افغانستان کې آیا دا ذهنیت به تغییر وکړي طالبانو خلک به پریدی چې سندرې واوري؟
دا فکر نه کوم ګس سر کې تغییر نه خوري، هیڅ امکان هم نه لري، نه دا د تغییر وړ دی. دا ورځ تر بلې دا حالت پر خرابېدو دی. موږ له مخکې عادي وظیفې او شیمې به مو درلودل، هغه وظیفه به مو مخته بیول، پر موږ باندې هغه وظیفې ودرولې. یعنی پیسس چې دی هغه افغانستان کې یو ډېر مهم بخش دی، پیسس سایکو سوشل دریادو، دا به حد زیات زموږ په افغانستان کې مهم بخش دی چې باید پر مخ وړل شي. ځواني حالت د شکېدو د پاره دی، لیکن دوی را ولاړ سول هغه مکمل ځایونه پر ودرول، دا مکمل ځایونه یې پر ودرول پر ټول موسساتو باندې. نو دا یو خو دوی خپل دغه رقم راغلی دی افغانستان ته چې پر شوزو باندې هر خوا هر لار بند کړي، دا خو پر انجنونو پر شوزو باندې پر کوچنیانو باندې، یعنی رواني حالت باندې دوی اخته سوي، په مریضۍ باندې دوی اخته سوي دي. خو لیکن دوی بیا اوس خپل د مریضۍ علاج هم نسي کوي، هغه د علاج طریقه یې لا بند کړه، د مکمل سیسیانی بندی کرده، پیسی سی مکمل بند که پا افغانستان که.
بله، که داره توانی چه بیا هم پده چه وضعیت که کلک تاسه غواره موسیقی واوری، چه پا نظر کنی سی چه تاسو تا تاوان و نرسه وی دی تاسو خبره دی تاسو ناری نبونزی خدی بونزی چه والی سندری آوری، پده چه وضعیت که توم را اتیاد سره تاسو موسیقی آوری؟
په دومره قرار ژغ سره مخکې به داسې وه، ژغ به د باندې خلکو علیده اورېده و ماشاءالله څومره ښه خوشحالي کوي، لیکن اوس د دننه په هوټل کې دننه کسان یې لا ولاکه اورېدلی سي چې دا ښځه که یا شاله کوي که یا یو څوک ولاړ دي، د لې خوشحالي کوي نه، په څه شی کوي؟ دوی څه شی اورې؟ ځکه هغوی نه اورې، دومره ژغ کرار یې په لارې باندې ټولو ګوشکیو دا شا په غوږ کې ایښی چې یو موسیقي واوري تر څو یو خپل ذهن سم کړي. ورباندې په عادي حالت کې دغه رقم یې چې شکی ټوله په غوږی، زموږ د کور و شاته یو کوچنی نری کوڅه ده، دغه کوڅه چې دا خامه ده ټول خلک تیریږي را تیریږي. زموږ په کور کې خوشحالي و، زما د ورېندارې درېمه وه جوړه یې ورته راوړې وه، د واده درېمه ورځ وه، دلته موږ یو موسیقي لګولې وه، دلته خلکو اورېدلی وه، د طالبانو اورېدلی وه چې په دغه کور کې غزلې شروع دي. دستي زموږ به دا کارتې ته راغلی وه، خو داسې دی چې د زموږ کور کونج کې دی، که چېرې نمایانه وای دستي زموږ د کور خلک بېول بندیان کول یې چې تاسو دا موسیقي ولې اورئ؟ موږ ځای پر ځای بند کړل، بالا موږ موسیقي نه اورو، خوشحالي هم نه کوو، بس چې پرام ناست یو خلاص. او دوی خپل بیا څه چم کوي؟ دوی کاشکې بیا خپل هم درکه پر دې شی باندې عمل وکړي، دوی خو عمل هم پر دې نه کوي. دوی خپل بیا د څه شی د عبیدالله جان غزلی اوري، د نغمې غزلی اوري، دوی خو نو به درکم دي، دوی ته حرام نه دي، لیکن ولس ته حرام دي. هغه کار چې ولس ته حرام دي دوی ته حلال دي.
دغه عام خلک بیا نسی کولی چې ورته ووایي چې نو ته خپله ولې سندرې اوري؟
نسي ورته ویلی، نو په چا کې دومره جرأت خو دستی سر ور وخرئ، بندي یې کې یو بل چمپه وکې وهلو ټکول کوي پر عام میدان. یو کس مو درکه، موږ روان پر لارې باندې، دا پر دا چوک باندې یو کس راټینګ کړی و، پر عام میدان پر تورې اندارو باندې چې ستا موټر ولې تورې اندارې لري، یو داسې د غټ سړی ته دزه پر عام میدان چکې ورسره کولې. آیا دا د دوی د شخصیت د خرابېدو باعث نه ګرځي چې پر عام میدان ته ولاړې شي یو غټ سړی ته چې په ژر سړی دی، تا هغه ته چکې ورسره کوي، بې عزتي یې ورکوي؟
ته ویل لرئ مثلا نړیوالې ټولنې ته، هغه کسانو ته چې د تاسو غږ پورته کولی سي، تاسو څه ورته ویل لرئ چې تاسې ټول حقونه چې په هغه کې یو د موسیقي اورېدل هم دي تاسو ته بېرته ورسیږي، څه غواړئ چې وایه؟
زه فقط دغه ویل غواړم که چېرې دوی غواړي کم اقدام ونیسي، نو نور دې ژر تر ژره یو اقدام ونیسي د افغانستان په اړه. یو اړخ ته دی کې دلته دوی وایي چې موږ دوی په رسمیت نه پیژنو، او د هرې خوا دوی ته وسلې را رسیږي، دا وسلې د کمه ورته را رسیږي، د دوی سره مرستې کومکونه په کمه طریقه کېږي، او لیکن بیا هم وایي چې موږ دوی نه غواړو په رسمیت وپیژنو. دوی تعلیم ته اجازت نه ورکوي، دوی ښځو ته اجازت نه ورکوي، دوی ښځو ته اولیت نه ورکوي، لیکن یو اړخ هم نه دی معلوم. دوی د یک طرفه سي، یا د سم په رسمیت وپیژندل سي، او دا د مکمل افغانستان د تورې ورځې په مناسبت کې ګرسره کې ونیسي، او یا دې هم دا رقم کې چې یو اقدام دې ونیسي تر څو د دغه حالت ووځي. بله، دغه ژوند دغه حالت پر ټولو بد تاثیر کړی دی، پر یوه کس نه، پر دوو کسانو نه، زما خپله کورنۍ ده. دغه نن موږ د بیرې چې موږ وتلي وو، موږ د بیرې موسیقي نه سوی لګولی، موږ هېڅ شی نه سوی کولی، همداسې ووتو وګرځېدو چکر مو بېرته راغلو.
یو بل ځوان بلال چې شاعري کوي وایي د خپل ورور واده ته ټپیزې لیکلې وي، بیا یې خپل په ترنم وویلې ځکه د طالبان حکومت موسیقۍ ته اجازه نه ورکوله.
یعنی ځوان سپینګیری هر چا به موسیقي اورېدله، ما په کلي کور کې لیدلي زاړه زاړه سپینګیري سپینګیري، یعنی زموږ اوتاس ډېر مشران به ول، نو دوی به رادیوګانو ته ناست ډېرې پخوانۍ سندرې ما ته اورېدلې دي، لیدلې مې دي چې دوی اورېدل. موسیقي خو موږ ډېره علاقه ورسره درلودله پخوا، اوس خو غیر له ترانو نه بس اورېدلی نه سو. دا خو واضح خبره ده، او زه خپله کله کله شاعري کوم نو دشان سره علاقه لرم ډېره زیاته، خو اوس اورېدل ناممکن دي. بخې چېرته کم واورو او یا چېرته روانو سو په سفر کې موسیقی چلاورو چکپاین کاغه نو مونږ یې بندو، یعنی ډیر پټار تر سره ورو مشکلات زیات دي په دې ورځ کې.
bale تاسو ول تاسو شاعری کوي، آیا تر اوسه د تاسو کوم شعر کوم هنرمند د سندره په قالب کې لوستای؟
از ما شعر او bale لوستای دا څور از مخ کې زمونږه د کورنۍ واده او د ورور واده مې او د هغه پرما د خپل ټول ملګری خاله زمن کوم کسان چې راته ګران او هغه ټول مې په د شعر په قالب کې نمونه یې جوړ کړی و، نو هر چاته د خپل د شخصیت په اندازې ما توصیف کړای دا. bale او لارم ادا سیشن را سره شته، ان ترانې مم لیکلې دي په دې مورد کې.
ترانونه به تیر سو بیرته په شعر باندې خبرې وکړو. ام دا شعر راته وایي چې تاسو لیکلای دا د دوستانو صفات مو کې کړای او بیا دا هنرمند پسندره کې ویلای
را سره شته دا مشکل نه لکه ټول خپل ملګری خاله زمن دا لکان مې راخستې دي، لکه دا سمې ویلي زما خاله زمن خو ډیر دي د مالیاره کې پکې ځان ته ځین لري نه، چې امیر خان رانه هیر نشي د اخلاق زپټول قام نه ورکوم او حمید الله هم خفه نشي دغه ورته لزړه ډالې کوم. شعر مسافر په فرانسې کې زل وطنه دا پیام ورته لګم، مسافری دې ډیره وکړه وطن تراشه چې ډاډه در باندې شمه، وطن تراشه خدای لپاره زړه مې نازک دې ډیر خفه در پسم. نن دا غټه پیز دې چې ما په واده کې لیکلې دي، د دېنه بغیر زړه ډیره شاعري لرم بغیر لدینه.
ډیره زیاته مننه، ډیر خایسته ټپی مو لیکلې دي. لنوري شاعري څخه مو هم غوړی او څو ورو
شو غزل درته وایم، کده سي حماسي شعرونه درته وایم وطن سره کم.
نو دا چې ځوانانو خبرونه دغه شو خبر خیوایه
کافر شون دستا لکه انار خیسته خیسته جانان استا د زلف هر یو تار خیسته خیسته حلقه حلقه پراته دی اننګو باند زلفان استا یار استا زلفان لکه د مار خیسته خیسته
اوه
په ظلم کې حد کړي باڼه یلک تقدیر کړي په ظلم کې حد کړي باڼه یلک تقدیر کړي په زړه باندې زما کوي گزار خیسته خیسته تمام بنشي آن کتر سبای صفت وکړم تمام بنشي آن کتر سبای صفت وکړم دا غټه غټه سترګې خمار خیسته خیسته وډا گئے صفت مکړه پاگل نادان بلالا وډا گئے صفت مکړه پاگل نادان بلالا چې بیا درد شروع نکړي ازار خیسته خیسته تقدیر کموک دواړه دل یو بل جلا کړو تقدیر کموک دواړه دل یو بل جلا کړو نو دواړه بزندې کړو ځان په دار خيسته خيسته.
ډیر زیاته مننه اوس تاسو ته وخت ورنم.
السلام علیکم.
خیل چې په موټر کې به موسیقي اوریدله هغه هم د ستړیا د رفع کولو لپاره د سندرو اوریدل
اړینګنی. زه په ټوله کې وایم چې هر انسان د ځوان دغه ناخوالو ته او د سنزو څخه د ځان ساتلو لپاره هر انسان یعنی یو لاند وخت لپاره موسیقي ته اړتیا لري چې خپل هغه ذهن آرام کړي. کله انسان بیکار سی او دغه کاری سنزه ماحول هغه مشکلات چې دای تر ورسرخته او غوړي چې هغه له ذهن نه وباسي او یو تفریح کړي، نو بشکه چې موسیقي ذهن ته او هغه سنزه کړهونه چې تلري ستاسو ذهن برطرف کی او تاغه روحی او ذهنی حالت آرام کی.
bale درته چې په خادي څومره موسیقي اوریدل او وسه څومره اوري
زکه په ټوله کې وایم چې خصوصا د ځواني په دوران کې هر ځوان تنه ځنه تازه ځوانان چې بلغت ترسیږي نو به شکه چې له موسیقي سره کو غړي ونه غړي دی انسان یو ډول نه یو ډول اړیکا پیدا کیږي. ما په خو فکر کوم تقریبا یعنی همدغه یو 80% یو بیا 20% د می په هغه وختو کې خصوصا چې زبا خصصوم یا له درس څخه فارغ اسولم یا کوم تفریط له ملګرو سره خصوصا یو باندېوالو سره تفریط تونه چې به شکل موسیقي څخه به مو ګټه اخیستل استفاده کوله اوس تقریبا شاید یو 40% یا 30% له موسیقي څخه من ګټه اخنو.
څومره دی خوښیږي چې بیرته دی په خوا په څیر ډیره موسیقي واوري؟
دا خو شرایط پر فرق کوي کنه، شرایط پر چې انسان څومره وخت لري که وخت زیاتی تفریح سره زیاته کوي سی سیاسی امکانات ورته مساعد زمينه د غدي مشکلاتو نه دی فارغي بشک چې سړی زیات موسیقي اوري او دا چې د ژوند په ناخوالو کې ناچارو کې سړی راګيري او لاس بندې نسی کولای چې موسیقي ته لاسرسي ولري نو بشک چې کمه به ګټه ترې اخلي
په موټر کې څومره زمينه درته مساعد د کله چې او چیرته سفر کوي ته موسیقي واوري
کومه او تاسو د افغانستان په مورد کې خبري وکړو اوس خو په ټولیز شکل باندې په افغانستان کې موسیقي مطلق بند ده ک ته اون واړی چې له موسیقي څخه ګټه وکړي مخلي یا ذهني روحي فشار خپل راکم کې یا تفریح واړی وکړي هم نسی کولای ځکه امکانات نست ده تبیر ته عاقبت نه لرم راتلونکي څخه ویره لري چې خدای نه خواسته په یو ډول نه یو ډول